السلام علیکم د ازادي رادیو پښتو خبری مجلې ته شرغلاست. وخت د افغانستان د ماښام شپږ بجې سوې. نن دوشنبه د چونګاښ نهم نیټه ده چې د 2020 میلادي کال د جون له 9 نیټې سره برابره ده. زه ملالۍ بشیر یم، تخنیکي چارې طاهر روشان پر مخ وړي. د هلمند په سنګین ولسوالۍ کې په 14 کې 23 کسان وژل سوي دي. د پاکستان د کراچي ښار د ونډو پر بازار څلور حمله کوونکي وژل سوي دي. د دوغو او نورو موضوعاتو تر تفصیل مخکې د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه له صالح محمد صالح څخه اورو.
په هلمند کې یو لړ چاودنو مرګ ژوبله اړولې ده. د بلوڅانو یوې بیلتون فعالې ډلې د پاکستان په کراچۍ کې د نن ورځې د حملې مسؤلیت واخیست. په ایران کې د چاپیریال ساتنې درې تنه فعالان د اور د مړه کولو پر مهال مړه شوي دي. د هلمند ولایت چارواکي وای په سنگین ولسوالۍ کې په یو لړ چاودنو کې 23 ملکیان او 2 وسلوال طالبان وژل سوي دي. د چارواکو په خبره چاودنې نن سهار د سنگین ولسوالۍ په زړه بازار کې د دودیزې میلې پر مهال سوي دي. د والي ویان عمر زواک ازادي رادیو ته ویل په چاودنو کې 15 نور ملکیان ټپیان سوي هم دي.
سنگین ولسوالۍ زړه بازار تصویر محل تک میله چې وه، هغه ځای کې د وسلوالو مخالفینو د هوانونو د لګېدو له کبله تقریبا په تعداد د 23 کسه ملکي کسان شهادت رسېدلي دي او 15 کسه نور هم ټپیان سوي دي.
د هلمند چارواکي وایي په دغه چاودنو کې 2 وسلوال طالبان هم وژل سوي. د خلکو څو کورونه تخریب او څاروي تلف سوي دي. د هلمند د ولی مرستیال مجاهد سفاري له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې د دې پیښې په اړه څېړنې پیل سوي دي. قاري یوسف احمدي چې ځان د وسلوال طالبان ویان معرفي کوي ویلي چې دا توغندي د 215 میوان قل اردو لخوا توغول سوي دي، خو د هلمند چارواکي دا ادعا نه تاییدوي. د افغانستان دفاع وزارت وایي په لوګر او غزنی کې د وسلوالو طالبانو څو حملې په شا تمبولي. دغه وزارت نن په اعلامیه کې ویلي په لوګر او غزنی کې د وسلوالو نشتو په نتیجه کې 12 تنه وسلوالو طالبان وژل سوي او 15 نور ټپیان سوي دي. وسلوالو طالبانو د دې پیښو په اړه څه نه دي ویلي. بلخو په غور ولایت کې په یو وسلوالو نشته کې 4 سرتیري او 3 تنه وسلوالو طالبان وژل سوي دي. د غور د والی سرپرست ویان محمد عارف عابر ازادي راډیو ته ویلي نشته هغه وخت بل سو چې لومړی وسلوالو طالبانو تیر شپه د ولایت د مرکز فیروسکو په شمال کې د امنیتي ځواکونو پر یو پوسټه حمله وکړه. د هغه په خبره په دې پیښه کې 2 سرتیری هم ټپیان سوي دي. وسلوال طالبانو په دې حمله کې خپل لوري ته د اوښتې مرګ ژوبلې په اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان روغتیا وزارت وایي په تیرو 4 ساعتونو کې په هیواد کې د کورونا وایرس 201 او یا نوري مثبتې پیښې ثبت سوي. دغه وزارت په یو معلوماتي پاڼه کې ویلي په دې موده کې 12 کسان مړه سوي. له دې سره په افغانستان کې د کورونا وایرس مثبتې پیښې تر 1.5 واوښتې. خو ویل کېږي چې په کورونا وایرس یا کووینونس ناروغي د اخته کسانو شمېر شایي تر دې 100 برابره زیات وي. روغتیا وزارت وایي په افغانستان کې له کورونا وایرس څخه نږدې 4000 کسان روغ سوي هم دي. د بلوڅانو یوې بیلتون پالې ډلې د پاکستان په کراچي ښار کې د ونډو پر یو مارکیټ د نن ورځې د وسلوالې حملې مسؤلیت واخیست. پولیس وایي په دې پیښه کې 4 وړه افراطي وسلوال وژل سوي دي. د پولیسو په حواله په راپورونو کې ویل سوي چې په حمله کې 2 ګاردان او یو پولیس هم وژل سوی. راپورونه وایي په وسلو سمبالو حمله کوونکو نن سهار اول لاسي بم کارولی، بیا یې د دې ودانۍ پر دخولي دروازه حمله او بې تفکیکه پر خلکو ډزې کړې دي. د کراچۍ د پولیسو مشر غلام نبی میمون ویلي چې 4 وړه حمله کوونکي وژل سوي. د پاکستان د ونډو بازار د رهبری هیئت غړي احمد چینو یو ویل
نن سهار شاوخوا 10 بجې او 10 دقیقې څلورو تروریستانو هڅه وکړه چې ودانۍ ته داخل شي. تاسو ته مخامخ له دې ورودي دروازې د درولو هڅه وشوه. ظاهرا درې وړه په یو ټویوټا موټر کې وو. دوی د ماشین ګڼو او نورو وسلو په څیر عصري وسلې درلودې.
د بلوڅانو د ازادۍ غوښتونکي پوځ په نامه یوې بیلتون پالې ډلې د دې حملې مسؤلیت منلی دی. د ونډو دغه مارکیټ د کراچۍ په داسې اقتصادي ساحه کې پروت دی چې د پاکستان د دولتي بانک دغه ورځ نور ملي او نړیوال مالي دفترونه هم ورنږدې دي. په ایران کې د چاپیریال ساتنې درې تنه فعالان هغه وخت مړ شول چې هلته یې هڅه کوله د دغه هیواد د لویدیځ په یوه سرحدي ساحه کې پر یوه غرنۍ سیمه لګېدلې اور مړ کړي. د ایران رسنیو راپور ورکړی چې دغه درې کسان پرون یکشنبه په کرمانشاه کې مړه سوي دي. د پاوا ښار اوسیدونکو چې دغه پیښه پکې سوې یکشنبه ناوخته د مړو له انتقال سره سم هغوی ته د درناوي مراتب پر ځای کړل. تر دې مخکې د ایران د چاپیریال ساتنې ادارې مشر جمشید محبت خانی مهر خبري اجانس ویلي و چې معلومه نه ده دغه درې کسان د اور د مړه کولو پر وخت وخت مړ سوی کې ډیره قویران د جګړې د مهال د کوم شخص کړل سوی ماین په چاودنه کې. او د امریکا د جانز هاپکنز پوهنتون د شمیرو له مخې په نړۍ کې د کووید 19 ناروغۍ له امله د مړو سوو کسانو شمیر پرون له 15 لکو واوښت. د دغو شمیرو له مخې په نړۍ کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر هم تر 300 میلیونو زیات سوی دی. د نړۍ په سطحه په کورونا وایرس 1/4 برخه مړي د امریکا په متحده ایالتونو کې سوي چې شمیر یې تر 1,25,000 واوړي. امریکا د مړو د شمیر له مخې تر برازیل مخکې دی. په برازیل کې په کورونا وایرس تر 500,000 ډیر کسان مړه سوي دي. داسې ګمان کېږي چې په کورونا وایرس اخته کسانو شمیر به تر ورکول سویو رسمي ارقامو خورا زیات وي. له دې داسې څرګندېږي چې په کورونا د اخته کېدونکو کسانو شمیر په نړۍ کې ورځ تر بلې په زیاتېدو دی. اوس هم ناجیه صفی د حواله حال سره.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل آسمان شین د تودوخې لوړه درجه 1.22. هرات آسمان زایزه وریز د تودوخې لوړه درجه 9.19. مزار شریف آسمان شین د تودوخې لوړه درجه 10.22. کندهار کې به هم آسمان شین وي د تودوخې لوړه درجه 1.25. او جلال آباد کې به آسمان زایزه وریز وي د تودوخې لوړه درجه 1.25.
د ازادي رادیو خبرونه او راپورونه د انټرنیټ لاري پر ازادي رادیو .com اوریدلای او لوستلای سي. د هلمند په سنگین ولسوالۍ کې په یو حمله کې 23 کسان وژل شوي دي.
زړه بازار تصویر محل تک ممیله چې وه هغه ځای کې د وسلوالو مخالفینو د هوانونو د لګېدو له کبله تقریبا په تعداد د 23 کسه ملکي کسان شهادت رسېدلي دي او 15 کسه نور هم ټپیان شوي دي.
افغانستان ته د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سیمې ته سفر دوام لري. په دې حال کې د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي له بند څخه د یو شمیر نورو طالب زندانیانو پر خوشي کولو کار کوي، خو د تاوتریخوالي زیاتېدو په اړه اندېښنې اوس هم روانې دي.
د امریکا او طالبانو ترمنځ له مصالحې او روغې جوړې وروسته هم د دې په جایز چې جګړې او ناامني تخفیف شي کچه یې راټیټه شي. د انتظار خلاف د جګړې لمن مزید پراخه شوې.
دا غږ د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار و. د پاکستان د کراچي ښار د ونډو پر بازار د حملې 4 حمله کوونکي وژل سوي دي. د دوغو او نورو مهمو موضوعاتو اوریدو ته له ازادي رادیو سره اوسئ. تاسیز مرجغله ازادي رادیو اوري. د هلمند په سنگین ولسوالۍ کې 23 ملکی کسان وژل سوي او 15 نور ټپیان سوي دي. دا خبره د هلمند چارواکو کړې ده. د هلمند والي د مطبوعاتي دفتر څخه په خبر سوي اعلامیه کې راغلي چې طالبانو د عام خلکو پر میله بازار لومړی د توغندوی برید او ورپسې د موټر بم چاودنه کړې ده. په دې اړه زموږ د همکار الیاس دایره راپور اورو.
د لشکرګاه د ایمرجنس روغتون مخې ته د څلورم امبولانس ته چې هر یوې په نوبت ټپیان راوړي. په یوه کې د پاخو مرخو په دریو وروستیو غو کې اکثره داسې ماشومان راوړل کیږي چې آن د ځینو یې لاسونه او پښې نه وي. د سنگین څخه لشکرګاه ته د ټپیانو سره راغلي کسان وایي د دوشنبې په ورځ غرمه مهال د سنگین د زړه بازار په سیمه کې په دودیزه او اونیزه میله بازار کې څو پرله پسې چاودنو هغه ملکي وګړي مړه او ژوبل کړل چې د روزمره اولیه توکو په پیر او پلور پسې راغلي ول.
وای دیش کس شاوخوا شهیدان سوي دي او دیش سلویش زوت شاوخوا دوغنه دغه سوي دي زخمیان سوي دي.
انا د وطن خلک راځي د میله ته میله کوي بیا د قرارګاه د پاسه اوانونو غوځو سوي دي. په دې کې موټران موټرګاټان انسانان حیوانان ټول زیاتو کم ما فکر سره یو شل دیش نفر به ټپیان دغونه شهیدان نو بعضي مساکلات وړ سوي بعضي شاید ګرشت را وړ سوي بیا دلته را رسوي کیږي. معنی
میلیانو اوانونو او غرزوله د لیوا څخه او لیوا دغنه لری ده د ګنج څخه لکه دا شبخانه او ششک. نو البته فکر کوم چې طالبانو پر لیوا چکان کړی دي.
پیښه په غسیمه کې رامنځته شوې ده چې د کلون رئیس د طالبانو په ولکه کې ده. د هلمند والی وایند عمر ځواک بیا وایي چې د عامو خلکو په میله بازار کې غبرګولي چاودنې د طالبانو لخوا د موټر بم او توغندیو په واسطه سوي دي. ځواک ازادي راډیو ټول د دغه دواړو چاودنو پر مهال دوه طالبان او درویشت ملکي کسان وژل سوي او 15 نور ملکي کسان ټپیان سوي دي. ځواک ونه ویل چې د طالبانو لخوا د موټر بم او توغندیو بریدونه ولې او د څه دپاره سوي دي.
خوشنۍ سره یادونه کوو چې د ورځې په جریان کې تقریبا 9:30 شاوخوا سنګین ولسوالۍ زاړه بازار تصویر محل تکمه میله چې وه، هغه ځای کې د وسلوالو مخالفینو د هوانونو د لګېدو له کبله تقریبا په تعداد کې 30 کسه ملکي کسان مشهادت رسېدلي دي او 15 کسه نور هم ټپیان شوي دي.
ښاغلی ځواک، په داسې حال کې د چاودنو پړه پر طالبانو ورچولې ده چې په لشکرګاه کې د ایمرجنسي روغتون مخ ته د چاودنو د ځای یو عیني شاهد او د ایمرجنسي روغتون د سیمه ییز ټیکسي امبولانس چلوونکي ادریس وایي د ولیدل چې په میله بازار کې د خلکو پر ګڼه ګوڼه د هوانونو مرمۍ را پرېوتلې.
دا ول هوانې را پوا کې د پلو سر تومشتې توپ را پوا کې د درې توپونه شخصا په ګنج په دما بینځ کې ومشتل بس موږ امبولانس ژر سرخطا کې ورلو چې ور موږ نه پرېسېدلو. بل امبولانس پر راغوښتې بالا شخصي موټران ته بالا بیشي تر سل کسه تقریبا کېدل زخمیانو شهیدانو ګرده دېرش کسه به تقریبا اوس زخمیان شوي نور ګرده شهیدان شوي بیا څلوېښت کسه به زخمیان دلې ته چې مو استوګه راورسولې څلور پنځه موټره امبولانسونه خو موږ دلې راورسول نو نور په شهیدانو نه خبر یا په زخمیان شوګلې خواته جوړي که ګرمي.
په دې وروستیو کې په هلمند کې د ملکي کسانو د مرګ ژوبلي ګراف خورا لوړ دی. دوه ورځې وړاندې د دولت په واشیر ولسوالۍ کې د سړک د غاړې د یوه مین په چاودنه کې اته ملکي کسان ووژل شول او څلور نور ټپیان شول. حکومت د هغې پېښې پړه د مین د ښخولو له امله پر طالبانو ور واړوله. د سنګین څخه لشکرګاه ته راغلی یو بل تن سیف الله وایي د مرګ ژوبلي شمېر تر هغې ډېر دی چې حکومت او رسنۍ یادوي. سیف الله هم ازادي راډیو ته وویل دا برید د ملي اردو لخوا د هوانونو او توغندیو په واسطه سوی دی.
دلته په ګنج کې ولاړوم، دا چې دی ورو دی بل دا څلور مې دا کا زامن موږ په ګنج کې ناست وو، هوان راغلی و مښتې نو چې موږ سره وغورځېدلو دا زخمیان وه، نور شهیدان هلته پراته دي، څه درې مې وریرونه هلته شهیدان پراته دي. هغه مېله داسې معلومات نه شو، غټه قرارګاه وه که دغه وه غټه قرارګاه ما یې نه بله دا بله نه څه غورځوله، هغه کوي چې رکې دی دا د غټه وه دا تر حساب تېر وه، دا داسې نه وه چې کرده میاده دست پرلا وشد نموش پا دیر رسیو دو چراوایا
سو چاو دونی واس بین؟
دوی دانی اما خود دوی دانی ولی دیر دریم بازه بارت لنه ولی جرسی.
طالبانو هم د سنگین ولسوالۍ په عامه میله کې چاودنې د ملي اردو پر سرتیرو تاوان کړی دي. کاری یوسف احمدی رسنوی ته پاسته ورسوي خبر پانه کې ولیدي چې د 215 میوند کلو اردو اړوند په سنگین کې د دوهمې پلې لیوا څخه د عامو خلکو پر میله د غبري د هوانونو په واسطه سوی دی. خو چارواکي نه مني او د ملي اردو لخوا د هوانونو د پیر مسله په کلک کړه دی. محمد الیاستی، ازادي راډیو هلمند.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
تاسو د ازادي راډیو پښتو خبري مجله اوري. سیمیتا د زلمی خلیلزاد د نوي سفر له پیل سره سم د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي لبان څخه د شمیر طالبانو د راخوش کولو باندې کار روان کړی دی. د افغانستان د ملي امنیت شورا دفتر وایي تخنیکی ټیم یې پر دې کار کوي چې طالب زندانیان لبان د آزاد کړي. په دې اړه که څه هم د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د خلیلزاد د سفر هدف د بین الافغاني مذاکراتو تر پیل مخکې د تاوتریخوالي کمول او پر وخت د بندیانو راخوشي کول دی، خو د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار وایي د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې له هوکړې وروسته هم تاوتریخوالی نه دی کم سوی. امید زهیرمل نور حال راکوي.
د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي دوی له زندان څخه د هغو پاتې طالب بندیانو د خوشي کولو پر چارو بوخت دي چې نوملړ یې ورته سپارل شوی دی. د ملي امنیت شورا د دفتر وایان جاوید فیصل د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د طالب زندانیانو د خوشي کولو پروسه اوس هم روانه ده. د وایي د طالب زندانیانو د ازادۍ پروسه په دوامداره توګه مخته تللې ده او د افغانستان حکومت یې سرلاره و. د دغه قوله اوس هم دا پروسه روانه ده او تخنیکي ټیمونه د بندیانو پر ازادۍ او نورو برخو کار کوي. د افغانستان حکومت تر دمګړی د طالبانو له 3500 زیات زندانیان خوشی کړی دي او طالبانو بیا په بدل کې هم له 1500 زیات د حکومت زندانیان پریخي دي. افغانستان د ملي امنیت شورا داسې مهال د پاتې طالب زندانیانو د خوشی کېدو په اړه غږی کې چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد د بین الافغاني مذاکراتو تر پیل مخکې د خبرو لپاره قطر، پاکستان او ازبکستان ته سفر پیل کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د اکشن وی پورس په یوې اعلامیه کې ولیکل خغلی خلیلزاد به په دې هیوادونو کې په تیر ټینګار کوي چې د بین الافغاني مذاکراتو تر پیل کېدو مخکې باید پاتې ژمنې هم عملي شي چې د تاوتریخوالي، کموالی او په وخت سره د بندیانو پرېښودلې مهمې برخې دي. خو د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار بیا د دوشنبې په ورځ په کابل کې د یوې خبري غونډې پر مهال د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې له هوکړې وروسته د جګړې پر شدت نیوکه وکړه. خغلی حکمتیار زیاته کړه نه یوازې دا چې د سولې لپاره لازمې هڅې نه دي شوي، بلکې ورانکاره فعالیت تونه هم زیات شوی دی. د حزب اسلامي مشر هر څه ژر د بین الافغاني مذاکراتو د پیل غوښتنه وکړه، خو د سولې لپاره د یوې هر اړخیز شورا پر جوړېدو ټینګار وکړ.
ملت اکثریت تمثیل کړی، سیاسي اجماع شوی، یو فرد او لوري په انحصار کې نه وي. دا شورا باید په ټولو مهمو ملي مسایلو کې د پریکړې وروستۍ مقتدره مرجع وي، نه فقط یو شکلي او مشاورتي شورا لکه څنګه چې د دواړو لورو ترمنځ باندې کوم عادي توافق شوی. مشاورتي شورا کې مشارکت نه.
د افغانستان د سولې پلار کې د شته خندونو په اړه د اندېښنې داسې مهال څرګندېږي چې په دې وروستیو کې د افغانستان حکومت په زلونو په طالبانو نیوکه کړې چې د سولې اړوندې په خپلو ژمنو عمل نه دی کړی. طالبان بیا وایي دوی د خنیت او د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره د افغان حکومت د زندانیانو د خوشي کولو بهیر روان ساتلی او تازه یې په تخار ولایت کې یو سرتیری له زندان څخه آزاد کړی دي. امید زهیر مل، ازادي رادیو، کابل.
ازادي خبری مجله اوري.
تاسی ازادي رادیو اوري. د کابل د پولي ټکنیک پخوانی مشر محمد سید کاکړ د دغه پوهنتون نوي مشر ته خبرداري ورکړي چې د فساد په دام کې ونلويږي. شاغلي کاکړ پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلي چې ځینو مواردو ته د اشاره کړې ده چې په خبرې ممکن په فساد کې نوې رئیس باید ځان له فساد څخه وساتي. له دې سره د دغه پوهنتون نوي ګمارل شوی رئیس عبدالرشید اقبال وایي چې دی به له فساد سره مبارزه وکړي. فیروزه عزیزی په دې اړه نور حال راکوي.
د کابل د پولي ټکنیک پوهنتون پخوانی مشر محمد سید کاکړ په خپل فیسبوک پاڼه په علني ډول دا سموارد لیکلی چې په خبره یې کولای سي فساد ته زمينه برابر کړي. نو موري دغه خبره عبدالرشید اقبال ته چې نو ایدیات پوهنتون مشر ټاکل شوی لیکلی دي. له و موارد یو هم چې خغلی کاکړ ورته اشاره کړي د خیلاس اشترنګلرونکو موټر موضوع ده چې د افغانستان د ترافیکو د مقرراتو خلاف ده، او دغه شان د دغه پوانتون د برېښنا د لابراتوار لپاره د تجهیزاتو پیرل دي چې په خبره د تړون خلاف ده. د خبره په همدغه عنوان یو شمیر کتابونه هم د نړیوال بانک د وی پروژې په مرسته د 80,000 افغانیو د لګښت په تفاوت دغه پوانتون ته پیرل شوی دي. ښاغلی کاکړ لیکلي چې د دغه موضوع د څارنې لپاره له غوښتنو سره سره ونه سوکړه چې دغه موضوع ته د دن لپاره زمينه برابر کړی. خغلی کاکړ ازادي رادیو ته پی واستول سوی پیغام کې ټینګار کړای چې د هغه خبره حقیقت او په دې اړه هم اسناد لري. ل دې سره د پولي ټکنیک پوانتون نوې ګمارل سوی رئیس عبدالرشید اقبال وایي دای به د فساد پر وړاندې ودری کی.
مبارزه کړو. هغه چې خغلی کاکړو لیکلي ما یادښت کړي او کله چې په دې اړه ماته کوم سند ورسید اقدام به وکړم. زموږ شمن له فساد سره مبارزه ده، هغه که په حرکت وي.
له دې سره د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت د محمد سعید کاکړ دغه خبرې ایوای دعا بولي او په اړه د اسنادو غوښتونکی دی. د دغه وزارت مرستیال ویان محمد حنیف فرزان د دوشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل
وزارت تحصیلات ولې اکدا بدونه او هرګا
د لوړ زده کړو وزارت د موضوع یو ادا بولي. هر کله چې خاغلی کاکړ په دې اړه اسناد، شواهد او هغه مدارک چې په اختیار کې لري لمون سره شریک کړي، مونږ به پاړه څېړنی وکړو.
محمد سعید کاکړ د درې کلونو زیات د دغه پانتون مشري کړې ده. مخکې تر دې هم داسې تورونه لګېدلي چې په دولتي ادارو کې د فساد ښکارندوی کوي. د افغانستان په دولتي پوهنتونونو کې د فساد خبرې تل هغه څه دي چې د بحث وړ او د حکومت پر ضد زیاتې نیوکې راپارولې دي. فیروزه عزیزی، ازادي رادیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
تاسیز مرشغله ازادي رادیو اوري د افغانستان بانک ویان شریف الله شګیوال وایي د دې بانک دوه هم رستيال او درې امیرین د فساد په تور لغپل دند ګوښه سوی دي. شغلی شګیوال ازادي رادیو ته ویل چې د بانک څلور لوړ رتبه چارواکي چې د اداري فساد په او دوسیو کې په فساد تورن دي له دند ګوښه او دوسیې به یې ډېر ژر لوی څارنوالۍ ته ولېږل سي. د مرکزي بانک ګوښه سوی دوهم رستيال قسیم رحیمی وایي چې د افغانستان بانک نوی مشر اجمل احمدی دا کسان په غیر قانوني توګه له خپلو دندو ګوښه کړی دي. دیوان نادر نور حال راکوي.
د افغانستان بانک د مشرتابه لخوا د دې بانک د څلورو لوړ رتبه چارواکو ګوښه کېدل له سختو نیوکو سره مخ دي. د افغانستان بانک ګوښه شوی دوهم رسیال محمد قسیم رحیمی وایي د مرکزی بانک سرپرست مشر اجمل احمدی لخوا د ده په شمول د افغانستان بانک مالی او محاسبي عمومي امیر یونس سادات، د تدارکات عمومي امیر عباسین مل او د افغانستان بانک د نړیوالو پروژو امیر سمیع الله محال له دندو ګوښه شوي دي. ښاغلی رحیمی د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د بانک مشرتابه لخوا په ګوښه شویو چارواکو د فساد بې بنسټه تورونه لګول شوي دي. د ښاغلی رحیمی په خبره له حکومته بیرته په چوکۍ کې نستل نه، بلکې د دې تورونو سپیناوی او عدالت غواړي.
زموږ غوښتنه همداده چې دوسیې مو ژر تر ژره لوی څارنوالۍ ته وسپارل شي څو هلته خپل ځوابونه ورکړو. دا مهمه نه ده چې موږ بیرته خپلو بستونو یا چوکیو ته ور وګرځو. مهمه دا ده چې هغه نوم او شهرت مو چې له لاسه ورکړی باید بیرته یې ترلاسه
کړو. د دې ترڅنګ د افغانستان بانک لومړی مرستیال وحید نوشیر نن دوشنبه په خپله فیسبوک پاڼه لیکلي د ولسمشر د شفاهي حکم پر بنسټ نن د افغانستان بانک ته ولاړم چې خپل استعفا لیک د افغانستان بانک سرپرست ته وسپارم، خو د امنیتي ساتونکو لخوا بانک ته د دننه کېدو اجازه را نه کړل شوه. ښاغلی نوشیر پرون لیکلي وو چې د استعفا ورکولو غوښتنه ترې شوې ده. هڅه مو وکړه په دې اړه د یاد بانک له نورو ګوښه شویو کارکوونکو سره هم خبرې وکړو، خو بریالي نه شوو. د افغانستان بانک په څلورو ګوښه شویو چارواکو د فساد د اوو دوسیو تور دی. د غبرګولي په 15مه اجمل احمدي د افغانستان بانک سرپرست مشر په توګه وګمارل شو. ښاغلی احمدي له ګمارنې شل ورځې وروسته د دې بانک یو شمېر لوړ پوړي چارواکي له دنده ګوښه شول. د افغانستان روڼتیا سر بنسټ د ولسمشر له لورې د افغانستان بانک د سرپرست توګه د اجمل احمدی ټاکل او دغه شان د نوموړي لخوا د خپلو مرستیالانو او ځینو نورو کارکوونکو د لرې کولو موضوع د پوښتنې وړ او سیاسي بولي. د دې بنسټ څېړونکی ناصر تیموري ازادي راډیو سره خبرو کې وویل د افغانستان بانک مشر باید غیر سیاسي کس وي او په بانک پورې اړوند ټول اقدامات باید د هغوی د خپلواکۍ تضمینونکي وي. خغلی تیموری زیاته کړه د افغانستان بانک سرپرست مشر اجمل احمدی لخوا د ځینو کارکونکو ګوښه کول دغو قوانینو خلاف دي چې د یاد بانک په طرز عمل کې ذکر شوی دي.
مطابق فقره 5 ماده 20
افغانستان بانک د شلمې ماده د 15 فقره پر بنسټ د مرستیال او ناظر ګوښه کول په داس حال کې د امکان وړ دي چې د ولسمشر په وړاندې دفاع ترلاسه کړي. خو د افغانستان بانک دویم مرستیال ته دا حق نه دی ورکړل شوی. د افغانستان بانک اصول د دې بانک د کارکونکو د ګوښه کول په مسله کې په پام کې نه دي نیول شوی.
بانک مد نظر گرفته نشده است.
خود افغانستان بانک د دوهم رستيال محمد قسیم رحیمی او درویو امیرونو په حق له دغه بانک لخوا په یوه خبر پاڼه کې ویل شوی چې ګوښه شوی چارواکي د فساد په وو دوسیو کې ښکیل دي. د دې بانک ویان شریف الله شګیوال ازادي راډیو سره خبرو کې ویل د افغانستان بانک عالی شورا د پریکړې پر بنسټ سلور کسان د افغانستان بانک دوهم رستيال محمد قسیم رحیمی، مالی او محاسبي عمومي امیر یونس سادات، د تدارکات عمومي امیر عباسین مل او د نړیوال بانک د پروژو امیر سمیع الله محال له دندو ګوښه شوي او دوسیې به یې ډېر ژر لوی څارنوالۍ ته وسپارل شي.
د افغانستان بانک د عالي شورا د پریکړې پر بنسټ چې د مرکزي بانک د تصمیم نیولو تر ټولو عالي مرجع ده، د بانک څلور لوړ رتبه کارکوونکي چې د اداري فساد په اوو دوسیو کې فساد تورن وو له دندو ګوښه او د نورو څېړنو په موخه یې دوسیې د لوی څارنوالۍ محترم ادارې ته استول کېږي.
د افغانستان بانک سرپرست او نوماند رئیس له دې وړاندې په مالي او بانکي چارو کې د ولسمشر سلاکار او د سوداګرۍ او صنعت وزارت د وزیر په توګه دندې ترسره کړې دي. په نوموړي د وزارت پر مهال بیا دا تورونه و چې کارکوونکو سره سلیقوي چلند کوي او د افغانستان په دوه رسمي ژبو پښتو او دري نه پوهیږي. د سوداګرۍ وزارت یو شمېر کارکوونکو هغه مهال په دې تړاو اعتراضونه هم کړي وو.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
تاسو د ازادي رادیو پښتو خبري مجله اورئ. د پاکستان په کراچي ښار کې د اسهامو پر لوی او پخوانی بازار د نن ورځ په برید کې د پولیسو درې مامورین او څلور بریدګر وژل سوي دي. د دې حملې مسؤلیت د بلوڅانو آزادې بخښونکې اردو په نوم یوې ډلې پر غاړه اخیستی دی. نور حال اجمل آن څخه اورو.
د پاکستان د کراچۍ ښار په زړه کې په زیات شمېر امنیتي سرتیري ځای پر ځای شوي، هغه ځای چې د دوشنبې په سهار په وسلو او لاسي بمونو د سنبالو وسلوالو د برید شاهد و. څېړونکي د دې برید څخه د پیښې په سیمه کې پاتې شواهد راټولوي. شاوخوا لس بجې وي چې بریدګرو د اسهامو د تبادلې پر بازار برید وکړ. هغوی خپل موټر د ودانۍ له دیوال سره ټکر کړ او مخکې له دې چې د بازار ورودي دروازې ته ځان ورسوي لاسي بمې وغورځوه او د هر چا په لورې ډزې وکړې. پولیس وایي بریدګر څلور تنه وو چې له ځانګړو ځواکونو سره له شاوخوا شل دقیقې نښتې وروسته له منځه یوړل شول. په دې نښته کې درې امنیتي ساتونکي هم وژل شوي. د پاکستان د اسهامو د بازار د مشرتابه پلاوي غړي احمد چینوي د پیښې په ځای کې رسنیو ته وویل څلور ترهګرو هڅه وکړه چې د اسهامو بازار ته ننوځي. دوه تنه یې په اصلي دروازه کې ووژل شول، بلې په ورپسې دروازه کې له منځه یوړل شو او څلورم له ور څخه د تېرېدو پر مهال ووژل شو. بریدګر مخکې له دې چې له منځه یوړل شي د شاوخوا شل دقیقو لپاره له امنیتي ځواکونو سره په نښته کې ښکېل شول چې پکې پولیسو او امنیتي ځواکونو ته مرګ ژوبله اوښتي. د کراچۍ په جنوبي زون کې د پولیسو یو چارواکي شارجیل کریم خبریالانو ته وویل ټول څلور بریدګر وژل شوي. زموږ خوا ته یو پولیس وژل شوی، درې تنه پولیس سرتیري ټپیان شوي، همدارنګه دوه امنیتي ساتونکي هم وژل شوي. د چارواکو په وینا د ونډو د بازار ټول کارکوونکي خوندي دي. پولیسو یو چارواکي د پیښې په ځای کې د اسوشیټډ پریس خبري اژانس ته ویلي بریدګرو سره خواړه هم ترلاسه شوي او دا ښیي چې دوی غوښتل د ونډو بازار تر ډیره په خپل کنټرول کې وساتي. د کراچۍ د ونډو بازار په یوه داسې سیمه کې دی چې په کلکو امنیتي تدابیرو کې ساتل کیږي. دغلته د پاکستان د مرکزي بانک او څو نورو ملي او نړیوالو مالي بنسټونو دفترونه دي. د بلوڅو آزادي بخښونکي پوځ په نوم یوې ډلې د دې برید مسؤلیت پر غاړه اخیستی او د څلور واړو بریدګرو تصویرونه یې هم په ټولنیزو رسنیو خپاره کړي. دې ډلې تر دې مخکې هم د بیلابیلو بریدونو مسؤلیت منلی چې پکې په پاکستان کې پر زیربنایي پروژو او چینایي کارګرو هم بریدونه شامل دي. د امریکا متحده ایالاتونو تیر کال د بلوڅو آزادي بخښونکي پوځ په نوم دا ډله د ترهګرو ډلو په لیست کې شامل کړه. په کراچۍ ښار کې له ګڼې ګوڼې پردې ډک د ونډو بازار د دوشنبې د ورځې برید د پاکستان د بندري ښار کې د امنیتي وضعیت په اړه اندېښنې زیاتې کړې دي. تېره اونۍ هم دغلته پر هغه کسانو چې د مرستې رسولو یو دولتي دفتر مخې ته راټول شوي وو لاسي بم غورځول شوی و چې یو کس پکې وژل شوی او اته نور ټپیان شوي وو.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 813 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولی دي.
درنو اوریدونکو، اوس هم تاسو ته هغه ځینی پیغامونه ولولم چې تاسو د ازادي رادیو د میسج لالارې مشتره لیږلې دي. محمد قاسم ځواک د هلمند ولایت څخه لیکلې دي، کچیر امریکا د افغانستان څخه خپل ځواکونه وباسي هیڅ ستونزه نسته، ځکه افغان ځواکونه وړتیا لري چې هر تروریستي ډلې ته ماتې ورکړي په دې شرط چې نړیوال یې مالي او نظامي ملاتړ ونه کړي او په نړۍ کې افغان ځواکونه لوړ مقام لري. اسماعیل دانش له ننګرهار لیکلي دي، اداري فساد د اوج ته رسېدلی دی که حکومت یې جدي غم ونه خوري نو په حکومت کې به د ولس پر حکومت باندې به د ولس سته باور هم له منځه ولاړ سي. عبدالواحد مدقیق له لوګر ولایت څخه لیکلي دي، د درویش کلی د لارې کانکریټ کار په نیمایي کې پاتې دی، له حکومت څخه غواړو چې هغه سرته ورسوي. یو ځل بیا محمد قاسم ځواک له هلمند ولایت څخه بل پیغام را لېږلې دی، د لیکلې دی چې په پاکستان او ایران کې افغانان ډیر په بد حالت کې دي او د دوغو هیوادونو لخوا سخت ظلم ورسره کیږي. د لیکلې دی چې زموږ بهرنی سیاست دومره کمزوره دی چې د افغانانو دفاع نسی کولای او حتی پښتنه هم نسی کولای، او بیا یې لیکلې دی چې دا د افسوس ځای دی. تازه خان سمسور لیکلی دی چې زلمی خلیلزاد باید افغان حکومت سره د طالب بندیانو د خوشی کولو په اړه خبری وکړي. فضل کریم درویش له پکتیا ځاځي اریوبه لیکلی دی چې باید تر هر څه مخکې د طالبانو او د حکومت ترمنځ بندیان آزاد سي تر څو د سولې لپاره فضا رامنځته سي. او همداراز حکمت الله حماس له نادالي ولسوالۍ څخه لیکلی دی چې خلیلزاد باید په خپل روان سفر کې رسمن بین الافغاني خبرو ته زمینه برابره کړي. د ازادي راډیو د پښتو خبري مجلې